السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو د سحر 9 بجې د نن د خالی ورځو د 2020 کال د نوومبر 8 نیټه ده. زه فرخنده ستمو په سلام پښتونخوا خبرونه کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو د نتیجو پر راتلو تفصیلی معلومات ترکو. د پاکستان او افغانستان پر حالاتو هم یو شمېر راپورونه لرو اوریدلې. مه هیروئ خو لومړی زموږ د همکار نجیب عامر نه خبرونه.
امریکایان د نوي ولسمشر اعلان ته شیبې شماري. افغانستان د پاکستانی مذهبي مشر حمید الحق سرګندونو ته ځواب ویلی او اروپایي ټولنې د بلاروس پر 1500 لوړپوړو چارواکو بندیزونه لګولي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو د نتایجو انتظار په داسې حال کې کیږي چې د دواړو نوماندانو ډونلډ ټرمپ او پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن ترمنځ سخته سیالي روانه ده. په څلورو ایالتونو کې لا وروستۍ پایلې نه دي اعلان شوې چې پنسلوینیا، اریزونا، جورجیا او نوادا دي. په امریکا کې د ولسمشر د ټاکل کېدو لپاره اړینه ده چې یو نومان له 538 الیکټرال یا انتخاباتي رایو څخه 220 رایې وګټي. تر اوسه نه ټرمپ او نه هم بایدن دې هدف ته رسیدلی دي. جو بایدن تر دې مهاله 253 او ډونلډ ټرمپ 214 انتخابي رایې ګټلې دي. په داسې حال کې چې د رایو شمېره لا هم دوام لري. تازه ارقام ښیي چې د ډیموکرات ګوند نومان جو بایدن د ریپبلیکن ګوند له نومان ټرمپ څخه په اریزونا کې 9,318، جارجیا کې 3,395، نواډا کې 2,650 او پنسلوینیا کې 2,113 رایې زیاتې اخیستې دي. په داسې حال کې چې د رایو شمېرل لا هم دوام لري. بایدن په پنسلوانیا کې له ټرمپ څخه مخکې دی. ډونلډ ټرمپ په یو ټویټر بیان کې پر جو بایدن غږ کړی چې په ناسمه توګه د خپله بریا نه اعلانوي. نوموړي ویلي هغه هم دا کار کولی شي خو قانوني کاروایی اوس پیل شوې ده. د بایدن د کمپین ډلې غړو داسې اشارې ورکړې وې چې ګینې د هغوی نومان جو بایدن او د هغه مرستیاله کاملا هاریس به د نومبر د 6 نیټې تر ناوخته وینا وکړي. ټرمپ خپله لږ تر لږه دوه وارې د نومبر په 3 او 4 د خپلې بریا اعلان په ناسمه توګه کړو. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی وایي په ټوله صوبه کې پر ترقیاتي پروژو کار روان دی چې ګټه به یې ولسته ورسیږي. محمود خان چې پرونی په سواد کې د وزیر اعظم عمران خان سره یو ځای جلسې ته وینا کوله ویل په صوبه کې به لوی لارې یا موټرویز او اکسپرس ویز جوړیږي.
د دې اکسپرس وی بم جوړیږي، د شنګله د بيشام اکسپرس وی بم جوړیږي، د بيشام جوړی خان اکسپرس وی بم جوړیږي، د ټول روګره به جوړیږي ان شاء الله.
خو بل پلو د اپوزیشن مشران د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت او همدارنګه په مرکز کې د تحریک انصاف حکومت ناکامه بولي او وایي ژمنې ډېرې خو عملي کار نه کوي. د خیبر پښتونخوا د سوداګرو د ټولنې مشران وایي د حکومت لخوا د کورونا د مخنیوي لپاره لګول شوي محدودیتونه د هغوی کاروبار خرابوي. صوبایي حکومت د کورونا د مخنیوي په موخه د شپې د 10 بجو نه د ټولو سوداګریزو مرکزونو، بازارونو، مارکیټونو او د ودونو د تالارونو یا شادي حالونو د ماښام د 6 بجو نه د پارکونو د تړلو پریکړه کړې ده. تاجران وایي حکومت دې پر خپلې پریکړې بیا فکر وکړي. په پېښور کې د تاجرانو د اتحادیې یو مشر مجیب الرحمن د نومبر په 6 مشال لړیو ته ویل وار له مخې د کورونا د ټولبان له وجې د صوبې ټول خلک په ځانګړي ډول کاروباري طبقه ځپل شوي او نوي بندیزونه به د هغوی ستونزې لا زیاتې کړي. هغه وایي د هوټلونو، رستورانتونو، پارکونو، شادي حالونو کاروبار یوازې د شپې چلیږي او پرې لګول شوي بندیزونه به کاروباریان ډېر خراب کړي. پاکستاني چارواکي اندېښمن دي چې که بندیزونه عملي نه شول نو د کورونا دویمه څپه به خلک زیات خراب کړي. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت د پاکستان د یو مذهبي مشر حمید الحق هغه سرګندونې په کلکه غندلې چې ویلي دي افغان حکومت دې وسلوالو طالبانو ته تسلیم شي. حج او اوقاف وزارت په دې تړاو د جمعې په ورځ ناوخته اعلامیه خپره کړې. حمید الحق د نومبر په 15 د پېښور زبیریا مدرسې ته ورغلی وو او د افغانستان په تړاو یې خبرې کړې وې. نوموړي هلته د وینا پر مهال طالبان بریالي وبلل او افغان حکومت ته وړاندیز وکړ چې وسلوالو طالبانو ته دې تسلیم شي. حمید الحق د مولانا سمیع الحق زوی او ځایناسته دی. سمیع الحق په کوړه خټک د حقانی مدرسې مشر او د طالبانو ملاتړ و. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت د پاکستان له اسلامي نظریاتي شورا غوښتي چې د حمید الحق د سرګندونو په تړاو د خپل دریځ روښانه کړي. اروپایي ټولنې پر لوکاشینکا دغه پر زوی ویکټر او د بلاروس پر 1400 لوړپوړو چارواکو بندیزونه لګولي. څوک چې نږدې 3 میاشتې وړاندې ترسره شوو ولسمشریزو انتخاباتو کې پر تشدد، غیر قانوني ګرفتاریو او د ناسمو معلوماتو په خپرولو تورن دي. اروپایي ټولنې د نومبر په 16 د هغو 1500 کسانو نومونه خپاره کړي چې د ویزې د بندیز او د اساسو د کنګل کولو سره مخ دي. په بلاروس کې د اګست پر 9 نیټه د ولسمشری انتخابات شوي وو. په تیر اکتوبر میاشت کې سلویخ نور چارواکي د ورته بندیزونو سره مخ شوي وو. هغوی د مظاهره کوونکو په بېرحمانه دباولو په انتخاباتو کې په جلکارۍ تورن وو. لوکاشینکا له تیرو 26 کلونو راهیسې په بلاروس واکمن دی او اپوزیشن ګوندونه وایي د اګست 9 انتخابات له ټګیو ډکو. غرب هم د هغه ټاکنو پایلې نه وې منلې او په بلاروس کې د لوکاشینکا پر ضد پراخې مظاهرې ترسره شوې دي. د لوکاشینکا له بریمن اعلانولو وروسته په بلاروس کې په زرګونو مظاهره کوونکي گرفتار کړل شوي دي. د اپوزیشن اکثره مشران یا گرفتار شوي او یا هم له ملک څخه پر وتلو مجبور کړل شوي دي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه.
اوریدونکو تاسو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی. څنګه چې موړاندې په خبرونو کې باورې د امریکا د ځینو ریاستونو نه د ولسمشریزو انتخاباتو حتمی نتیجې لا هم مخې ته نه دي راغلي. دا په داسې حال کې ده چې دا وخت ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ټاکنیزې ډلې 214 رایې ترلاسه کړي او د ډیموکرات ګوند نوماند جو بایډن 253 رایې ترلاسه کړي دي. په امریکا کې د ولسمشر جوړېدو لپاره یو کاندید ته د ټاکنیزې ډلې 270 رایې پکار وي. بلخوا ولسمشر ټرمپ د خپل هیواد پر انتخاباتي عمل او د ډاک په ذریعه د وټونو پر راتګ او د دغو په شمارلو هم ځینی نیوکې کړې دي. او جو بایډن ولسته تر حتمی نتیجو پورې د انتظار کولو وینا کړې ده. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې اورو. د نومبر پر 10 د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایډن په پنسلوانیا، جورجیا او اریزونا کې له ولسمشر ټرمپ نه مخکې شو. دا هغه ریاستونه دي چې نتیجې دا وخت ډېرې مهمې بلل کېږي. جو بایډن په نواډا کې هم خپل بریا برقراره ساتلې ده. د بایډن انتخاباتي کمپاین ویلي چې نوموړی د مرستیال ولسمشر د نوماندې کاملا هاریس تر څنګ نن څه وخت هم وینا کولی شي، خو لا هم د دغې تصدیق نه دی شوی. ولسمشر ټرمپ د نومبر پر 10 په خپل ټویټر پاڼه دکری د انتخاباتو په شپې په هغه ټولو ریاستونو کې بریا ترلاسه کړې وه چې اوس پکې د پورسته دی او وړاندې لیکلي چې ممکنه دا دوی د قانوني لارو په ذریعه خپل دغه بریا بیرته ترلاسه کړي. د ولسمشر ټرمپ انتخاباتي کمپاین په یو شمیر ریاستونو کې د وټونو د شمیرلو ودرولو لپاره مقدمه درج کړې دي چې زیاتره یې د دغو ریاستونو د ججانو لخوا رد کړل شوې دي. د 3 نوومبر د انتخاباتو وروسته ولسمشر ټرمپ دوه واره د خپل بریا اعلان په داسې محل کړي چې لا هم د وټونو شمیره په سلورو ایالتونو کې پایته نه ده رسیدلې. د نومبر په 4 ولسمشر ټرمپ په کامی ټلویزیون په خپل یو بیان کې وویل چې نوموړی د 2006 کال د ولسمشریزو انتخاباتو ګټونکی دی او جارجیا او میشیګن کې په داسې وخت کې د خپلې کامیابۍ اعلان وکړ چې په هغه وخت په دغو ایالتونو کې د زرګونو وټونو شمیرل لا روان وو. بلخوا د امریکا په ځینو ایالتونو کې لا هم نن د نومبر په 10 د وټونو شمیرل روان دی او تر اوسه د 2006 کال د ولسمشریزو انتخاباتو ګټونکي نه دی اعلان شوی. د الاسکا، نواډا، اریزونا، جورجیا، شمالي کیرولاینا او پنسلوانیا ریاستونو حتمی نتیجې لا هم نه دي راغلي. بلخوا د ډیموکرات ګوند نومان جو بایډن د نومبر پر 16 په خپله یو وینا کې ویلي باید د امریکا ولس په آرام او استقامت سره دې ټول عمل ته صبر وکړي. نوموړي وویل هر یو ووټ مهم دی او باید هر یو ووټ وشمارل شي ځکه چې د دغې له لارې د امریکا د ولسمشر انتخاب کیږي. نوموړي وویل په جمهوري عمل کې کله ناکله داسې مسلې راځي خو باید له صبر نه کار واخیستل شي. بلخوا د نومبر په 15 ولسمشر ټرمپ په خپله وینا کې وویل د امریکا په انتخاباتي عمل کې د پیسو، ټیکنالوژۍ او میډیا له لارې مداخلت وشو او دا یې په صدارتي انتخاباتو کې یو تاریخي مداخلت وبللو. دا وخت ولسمشر ټرمپ د ټاکنیزې ډلې یا الیکټرل کالج 214 او جو بایدن 253 فوټونه ترلاسه کړی دي. په امریکا کې یو نومانته د بریا لپاره د الیکټرل کالج 200 رای په کار وی. د ځینو هغو ریاستونو چې نتیجې لا نه دي اعلان شوي تمه ده چې تر نتیجو راتللو وروسته جو بایدن د 270 الیکټرل ووټونو هدف ترلاسه کړي. اوریدونکو څنګه چې مو په دې راپور کې واورید، په امریکا کې د نومبر په 3مه د ولسمشرۍ انتخاباتو کې خلکو رای واچولې خو تر اوسه کامیاب کاندید نه دی اعلان شوی. د امریکا په ځینو مهمو ریاستونو کې د رایو شمیرنه روانه ده. په عین حال کې ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د هغه سیال جو بایدن څرګندونې هم کړې دي. دا وخت له واشنگټن موږ سره د ډیوه ریډیو خبریال رحمان بونیری د ټلیفون په لیکه دی. تاسو ته ستړي مشي وایم. بنیری صاحب، کداره ته وای چې دا وخت په کوم ریاستونو کې د ووټونو د شمیرلو عمل روان دی او کله پوري امکان دی چې د دغو پاتو ریاستونو حتمی نتیجې اعلان شي؟
د څلور ریاستونو د امریکا چې پکې ووټونو شمیرل روانه ده، د کم ذکر چې د وست یوازې 15 منټه وړاندې د ډیلیور پلمنټن کار کې د ډیموکرات ګوند صدارتي کاندید جو بایدن هم وکړو. سوچ یو مخکې غدلته راغی او وینا وکړه او هغه ویل چې دغه ریاستونو کې هغه امید کوي چې دوی به بریا ترلاسه کړي. هغه دا ټکی ویل چې مونږه دا انتخابات ګټونکو تاسو هم هغه د خپل بریا اعلان ونه کړ. هغه ویل چې د دوی د بریا په لار کې جوړ فنډونه چې دي دغه حتمی او هغه تبا ودری کی. دغه ریاستونو چې پکې پنسلوینیا ده، پکې نیواډا ده، اریزونا ده او یو بل ریاست دی، د کې ووټونه شمار روانه ده او د اوسه پورې نتیجې چې کوم دي دغه درمخه دغه کې جو بایدن مخ په بری دی. او بل خوا ته د امریکا صدر هغلی ډونالډ ټرمپ نه یوازې دا چې په عدالت کې د دې په ضد مقدمه کړې ده، بلکې وایي چې د هغه په ضد د انتخاباتو کې کم چې د ډاکټرانو لپاره راتلونکي ووټونه دي درغلي کیږي. جورجیا، اریزونا، نیواډا، پنسلوینیا کې دا وخت د ووټونو شمیر روان دي او تاسو خبردار چې بای کی جو بایدن تر اوسه پورې مخکې روان دي.
او رحمان بنیری صاحب، امریکایي ولست نتیجو ځنډ او د تاخیر ته بیا څنګه ګوري؟ تاسو خو به دغلته ګرځي خلکو سره به خبرې کوي.
نن ما د امریکا په ډیلیور ریاست کې پرون په واشنگټن ډی سی کې او په یو شپږ نورو ریاستونو کې د خلکو سره خبرې کړې دي. نو د سب بې قرارۍ اظهار په داخله کوي. خبریالانو سره ما خبرې وکړې، نه غوي چې فکرمندي په خلکو کې موجود ده خو زغم چا بایللی نه دی. دواړه کاندیدان د زغم خبره هم کوي او د خپل بریا دعوه هم کوي. نن پرون هم دلته چې په کم خار کې مو په دې کې چې جو بایدن معنا کول، نو هغه دا وویل چې تر څو پورې آخري ووټ یا رای شمارل شي نه وي، خلک د زغم نه کار واخلي، صبر دی وکړي. دا فکرمندې اظهار کېده چې د ووټونو نتیجې یا رای شمارل چې دا وزنډیږي وخت کې واخلي، نو کېدای شي په خلکو کې بېقراری سي واشي. خو تر اوسه پورې د امریکا په کم غټ خار کې یا په کم مرکز کې داسې د خلکو د بېقرارۍ انلی د لچې دغه د پاره د سرکونو ضرورتي یا مظاهره کړي. نن چې په ولنګټن کې زو منو ټول ورځ دلته کې ډېر پټه مشوره کې خلک راغلي او هغه په دې انتظار و چې جو بایدن راشي وینا وکړي او دوی ویني. نن د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ په ټوټر باندې هم سوزله د خبرې اظهار کړي دي چې د وټونو باندې دا غو شک دی او د ورته شک په سترګو ګوري او نور د بیقراری اثر په امریکا کې نه لیدل کیږي.
او بنیری صاحب، تر کومه پورې د امریکا د ولسمشر د حتمی انتخاب د اعلان ممکن دی دغلته؟
نن تمه کېده چې دا وشي. تر اوسه پورې دا د دې ولمنټن کې مکم د ډیموکرات ګوند کاندید وینا وکړه، د شمه مخکې ټول خبرې نن دا تمه کوله چې نن 8 بجو پر جو بایدن وینا کوي چې دا فیصله وشي. اوس داسې معلومیږي چې جو بایدن تقریر وکړ لکه شمه مخکې چې هغه وویل تمه کوم چې سبا پورې به یو ځل بیا وینا کوم. نو د دوی څلور ریاستونو کې ډېرې کمې نتیجې پاتې دي، 50%، 2%، 1%. دا 1% شمیرې ممکن ده تر سبا پورې د نتیجې راشي او بیا معلومه شي چې دا انتخابات کتلې دي. خو د یو شت دا چې د انتخاباتو پریکړه فیصله اوس عدالتونه شاید په جارجا کې چې کوم مقدمه شوې ده یا په نورو ریاستونو کې شوې دي نو کېدای شي لږ نور د ځن کار شي، او په ظاهري توګه به اولس ښکاره شوي وي چې په کومو ریاستونو کې کوم کاندید وړاندې روان دی. تمه کېږي چې سبا د ماسپښین نه وخت پورې د دې فیصله وشي چې دا انتخابات چا وګرځي.
او یو تپوستا هم کوم کنه چې تاسو وړاندې هم دغلته په امریکا کې د صدارتي انتخاباتو کوریج کړی دی، سکه کال چې اوس کورونا وایرس هم دا او د امریکا په یو شمیر ریاستونو کې د دې د ناروغانو شمیر هم زیاته ده، نو په پخوانیو کوریج کې دا شان او اوس سکه کال چې د صدارتي انتخاباتو کوریج تاسو کوي نه څه فرق پکې ویني؟
ډېر زیات فرق دی د نور کله په پرتله. د کرونا وایرس یا د کرونا وبا چې دا د امریکې په انتخاباتو ډېر لوی اثر یو خبره خدا و چې کړی وو. مثال په توګه زیاتره خلک چې د امریکا کم دي د 100 میلیارډ نه زیات خلکو خپل ووټونه د ډاکخانې د لارې لېږلي وو. دا د امریکا په تاریخ کې په لومړي ځل وشو چې دومره ووټونه خلکو په ډاکه ولېږل، او هسې هم خلکو زیات ووټونه ورکړل داسې کله په امریکا کې مخکې نه دي شوي. دویم دا چې په دې انتخاباتو کې یو خلکو ووټونه خپل لېږل د ووټ ورکولو مرکزونو ته نه تلل. دویم چې کله زه د ووټ ورکولو مرکزونو ته لاړم په ورجینیا ریاست کې یا په واشنگټن ډي سي کې، د پاخې کې هم د ووټ ورکولو لپاره طریقه دا و چې شپږ فوټه فاصله کې به خلک ودرېدل، ماسک به لګولې و، چا چې به ووټ ورکړ په کوم ماشین کې به سکین شي، یعنی ووټ به پکې ولیدل شي، وځلېده پکې هغه ماشین به دای په صفاقه چې بل خلې راشي چې هغه تا مسله نه وي. دویم دا چې په زیاتره ریاستونو کې کوشش دا کېده چې خلک دې دغه لپاره د ګاډي کې د ووټ ورکولو تنظیم هم شوی وو، یعنی څوک چې کوزیدل نه غواړي خپل ګاډي نه ووټ هم ورکول شي. غټ جلسې نه وي، غټ فرق دا چې څنګه ګونه نه و، یعنی خپل چې به تر انتخابونه کېدل نو غټ جلسې به وي، خلک په میدانونو ته راتلل، د سمونو زرګونو په شمېر کې به وو. دا ځل داسې غټ جلسو ته ځنه متل چې هغه کې ډېر غټ شمېر خلک جمع شوی بی. د صدر ډونالد ټرمپ یو شمېر جلسی شي بری چې پای کې په نو شمېر کې خلک جمع شوی وو، او ډیموکرات ګوند کاندید چې وو هغه ځانګړې توګه دا کوشش کوي چې غټي جلسی ونه شي، یعنی په نو شمېر کې خلک یې زړه غونډ شي. نو دا پکې یو لوی فرق وو.
او هم دې سره تړلې یو بل سوال دی چې د کورونا وایرس کوم ستراتیژي چې دا د غلطه چې حکومت کوم خپل کړ د دې په موجوده انتخاباتو کې څومره رول تر سره کړ؟
دا پکې مهم ټوکی وو. د امریکا په صدارتي انتخاباتو کې کورنۍ، معیشت، اقتصاد، نپرتا، امنیت، د ګاونډیانو سره تعلقات، نړیوال سفردي تعلقات، د امریکا په نورو ریاستوي هیوادونو کې پوځونه، دا غټ موضوعات وي. خو دا ځل د انتخاباتو کې غټ موضوع چې وا زیات وخت باسونه شدید هغه کورونا وایرس وو. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د خپل دې تګلارې دفاع کوله تمام انتخاباتو کې، هغه کرونا وایرس پروژو کې په څه طریقه خپل اقتصاد بچ کړ، خلکو ته وسایل ورسول، د خلکو کومکونه وکړل، دا یو کامیاب تګلارې وه. د هغه په مقابل کې ولاړ امیدوار جو بایدن د هغه دغه تګلارې نه یوازې انتقاد یې کوو، بلکې دا ویل کړي دی په واقع کې وي یا په واقع کې راغله، نو دغه تګلارې په کوي هغه په خیال په امریکا کې د کرونا وبا خپرېدو کې د هغه لی د ټرمپ کردار وو، او دا تنقید هم کوو چې زیاتره خلک مړه هم په دې وجه چې دې په دوی ګامونه سر کې پورته نکړل. نو دا ځل د امریکا په انتخاباتو باندې دا سویل امریکا مطبوعاتو کې ویل کېږي چې د ټولو غټ اثر چې دغه د کرونا وبا وو.
سمه ده. کور مودان او ډېره مننه مونږ ته د تفصیلات راکول لپاره.
هر کله
مننه. اوریدونکو تاسو د ډیور ریډیو د همکار خبري اوریدلې چې په امریکا کې د نومبر په 3مه د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې خلکو رایه چولی، خو تر اوسه لا هم کامیاب کاندید نه دی اعلان شوی.
د مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
روشانه مستقبل
په لسنیمو بجو،
د کرښې پر غاړه
په 2:30 بجو،
سندرې جادوګرې
په 1:30 بجا،
روغتیا او درملنه
په 2:30 بجو،
پام کوا
په 3:30 بجو،
د مشال رادیو مجله
په 4:00 بجو،
سروې
په 4:30 بجو.
تا تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو مونږ تاسو ته معلومات ترکو په امریکا کې د ولسمشری انتخابات نومبر په دریمه تر سره شول خو لا هم د انتخاباتو ګټون کې نه دی اعلان شوی. دا په داسې حال کې دا چې ولسمشر ټرمپ د خپل هیواد د انتخاباتي عمل د رایو د شمیرلو او د ډاک لاري پر لګل شوو بوټونو تنقید هم کړی دی. د ځینو ریاستونو حتمی نتیجې لا هم مخې ته نه دي راغلي. په نیویارک کې مو د لږ ساعت مخکې د ډیوه ریډیو همکار جهانگیر خټک سره مرکه کړې ده او په سر کې مو ترې پوښتلي چې هغه کوم ریاستونه دي چې تر اوسه یې نتیجې مخې ته نه دي راغلي.
ریاستونه یا ایالتونه دي چې کم جنا تر اوسه پورې نه دي راغلي. چې کم کې الاسکا، نیواډا، اریزونا، جارجیا، نارت کیرولاینا او پنسلوینیا شامل دي. دا شپږ ایالتونه دي چې کم جنا تر اوسه پورې مکمل نتایج نه دي راغلي.
او په کومو ریاستونو کې د ووټ ته بیا شمیرنې امکان شته؟ لکه دا وخت چې موږ حالاتو ته ګورو داسې راپورونه هم دي کنه چې کېدای شي په ځینو ریاستونو کې د ووټ بیا شمیرنه وشي.
بالکل، دا اوس ګوري مختلف ریاستونو کې مختلف قوانین دي. هر ریاست خپل قانون لري، هغه خپل قانون درلاندې الیکشن کوي. جورجیا قانون دا وایي چې کفرس کیا دوا کاندیدانو کم ووٹ شمیرا دا دا هغه کې اشاریه 15% یا دنه کم وی فرق نو بیا ال تکه دوباره ری کاؤنٹنگ شروع شي، دوباره شمیره شروع شي. چونکه جورجیا کې لا د ووټونو شمیره مکمل شوه نه دا، دا وخت د جو بایدن او صدر ترامپ ترمنځ چې کم د ووټونو فرق دی هغه ډیر لګ دی، نو لہذا ال تکه دا خبرونه را روان دي او هغه چې کم واکمن دي هغه هم دا خبره ښکاره کړي را چې د دې امکان شته دي چې کله دلته دا مکمل شي نو دلته بیا دوباره ووټونو شمیره کېدې شي.
او ښکته
شانتي پنسلوینیا کې هم دا امکان نه رد کیږي، ولې چې الته هم لا شمیره روانه ده نو ځکه لا حتمی فیصله فلحال نشي کېدی چې تر څو پورې مکمل فیصله نه راغلی. خو پنسلوینیا کې هم د دې امکان شته.
د ډاک په ذریعه چې کوم ووټونه راغلي، ولسمشر ټرمپ هم اکثره د هغې په اړه خبره کوي چې دغه ناسم دي. د دې څه وجه ده او د ډاک په ذریعه زیاتره کوم خلک خپل ووټونه اچوي په امریکا کې؟
ګوري د ډاک په ذریعه ووټ اچولو تاریخ خو امریکا کې ډېر دی. لکه امریکا کې چې کله خانه جنگي وه 1860 نه 1915 پورې په امریکا کې خانه جنگي وه، هغه وخت کې بنیادی توګه باندې ډاک په ذریعه ووټ اچولو کېدلو دا یو سہولت ورکړل شوی، دا بنیادی توګه باندې فوجانو ته ورکړل شوی. هغه نه پس دا یو اوس د ووټ طریقه ده چې کوم نن پر را روانه ده. او نن چې کله مونږه په دې دور کې 2000 کې چې کله دا ووټونه شوي دي، نو هغه کې د دې استعمال ډېر زیات شوی دی. او هغه دکه شوی دی چې کرونا دور دی، وبا دور دی، او مقامی حکومتونه پورا امریکا کې ټول په دې رضا وو چې خلکو اسانتیا د پاره او دا خبره کانی کول د پاره چې په پولینګ سټیشنو باندې دا چکلا ووټینګ ورځ وی، یعنی چې کوم ورځ الیکشن کیږي یعنی 3 نومبر، په پولینګ سټیشنو باندې ډېر رش نه وی، نو په کار دا چې خلکو ته دا رعایت ورکړل شي چې هغه چې کوم ډاک د ذریعه کا ووټ اچي نو هغه د پاره دا سہولت پاتې همیشه نه وی. خو ډېرو ریاستونو کې کچا ویل نه دی هغه تبدا کا شانتي ډاک په ذریعه ووټ استول شوی دی. بیا دا خلکو خوخه ده چاغی شخصي توګه وایي ووټ اچي او کمکه ووټ ډک کی او بیا ډاک په ذریعه واسي، نو یو خو دا هغه او بیا دې نه چې کم فائدہ کوم خلکو چې تکړې ده نو هغه کې دودرې قسم ته خلک یو خو هغه دي چې کم ډیر مشران دي، ضعیفان دي، خپل خطر جوړ په خطر کې نه چول غواړي، نو هغه دې د ووټ نه ډیر زړه ته فائدہ او چې تکړې ده او کافی لوی کچا باندې دا استعمال کړي دي. دویم هغه خلک دي چې کم چا وختل چې هغه د الیکشن پورس خپل ځان آسې په خطر کې وایي چې بشک ځوانان وي چې کم عمر تر تعلق وي، هر عمر ځوانان مشران کشران هر چا دا دا د دې اتنه استفاده کړي ده. خو امید را ده چې دې کې کاری رسي چې زیاده تر چې کم زیات خلک هغه وو چې چا تعلق د ډیموکراټک ګوند سره، نو ځکه دې फायदा کاری ده ته چې ډیموکراټک ګوند ته زیاته شوه.
او بیا که په دې کې مونږ وګورو کنه، نو ولسمشر ټرمپ ولې په زینو ریاستونو کې د ووټ تشمیرنې په اړه د عدالتونو نه غوښتنه کوي چې دوی دې په دې اړه فیصله وکړي؟ او آیا د امریکا په تاریخ کې وړاندې هم داسې شوي چې په یو داسې مرحله کې یو ولسمشر د هیواد پر انتخاباتي عمل داسې نیوکې کړې دي؟
ګوري داسې نظیر خو داسې مثالونه خو په امریکې تاریخ کې ډېر کم ملاوي کې چې یو ولسمشر خپل دا یو داسې نظام په حواله سره سوالونه اوچتوي چې کم په وجه باندې خپل هغه چوکۍ باندې ناست دي. نو دا خو ډېر کم شوي دي، دې کې خو ته شک نشته دی. خو په انتخاباتو کې اختلاف راغلی تقریبا هر انتخاب کې راغلی او چې کله او بیداته هم شوی دي لکه تاسو وګورئ ډېر لری بنځو کال 2000 لسم کې چې کم تاکنه 2000 کې کال 2000 کې چې کم تاکنه شوی هغه انتخاباتو کې جورج بوش او ال گور جورج بوش جورج ڈبلیو بوش د ریپبلیکن ګوند کاندیدو او ال گور د ڈیموکریټک ګوند کاندیدو ال گور پاپولر ووٹ ګټلې و لکه چې کم عمومي ووٹ عمومي رایه و هغه ګټلې و اخیری کې فلوریدا کې اغل تک هغه په ووټونو باندې اختلاف و چې دا ووٹ جائز دی او که ناجائز دی لکه تاسو صدر ٹرمپ نام دا بار بار اوري چې زه جائز ووٹ خو منم ناجائز یا الیگل چې کم غیر قانوني دی یعنی هغه په قانون په هغه باندې سم نه راځي نو په ټوله نه راځي نو هغه زه نه منم او کفرس کې تاسو قانوني ووٹ صحیح طریقې سره وشماري نو بیا ما دا ټاکنې ګټلې دي نو هغه ووٹ باندې اعتراض هغه وخت هم شو اعتراض دا وخت هم دی صدر ٹرمپ د طرفه مختلف قسم ته اعتراضونه مخې ته راغلي دي یو اعتراض دا دی چې ډیرو ځایونو کې هغه دا وینا ده او دا وایي دا چې په خوستوګه په پنسلوینیا کې داسې شوي دي چې ووټونه دا ووټ ټایم نه پس هم هغه خلکو ته اجازه ورکړي چې واچو یو دا ده دویم دا ده چې کم پوسټل بیلټس دي هغه کې یعنی چې کم ډاک ته ذریعہ کم ووټ راغلي دي هغه کې هم کافی بے قاعدگی شوي دي یو بل داوا دا هم ده چې ډیرو ځایونو کې داسې هم شوي دي چې خلک مړو او د مړو په ځای ووټ راغلی دی ګرچې د دې شواهد اوسه پورې کم از کم د صدر ټرمپ چې کم وکیلان دي هغې د طرفه عدالت کې لا اوسه پورې داسې څه نه دي راغلي چې دا څومره هغه شوي دي خو په امریکې مطبوعاتو کې یو نیم خبر داسې راغلی ضرور دی چې چېرته یوه نیمه واقع شوې ده چې یو نیم کس چې څوک مړو هغه په ځای ووټ اچول شوی دی خو امید هوګه باندې اعتراض دا دی ځکه صدر ټرمپ د طرفه دا دریض دی چې اول دې تا ووټونو چې کوم شمیره ده دا دې کار کړل شي بیا د دې چې کومه پروسا ده چې کومه طریقې سره دا لګیا ده د دې ووټونو شمیره کیږي هغه دې دوباره جاچ واخستل شي او دریم دا هغه چې کوم پولینګ ورکران دي یعنی هغه چې کوم دا کمپاین خلک دي هغه ته دې دا اجازه ورکړل شي چې هغه دې د ووټونو شمیره چې کوم طریقه ده هغه په لوی لوی حالونو کې مختلفو ځایونو کې کیږي چې هغه ته هغه هم موجود وي او ګوري چې چرته څه غلط کار خونه کیږي نو په پنسلوینیا کې هغه یو مقدمه عدالت تبدیل لپاره وړې و چې دوه غوښتنې کړې وې یو دا چې تاسو شمیره یې ساره کوي او دویم دا چې زمونږ ورکرانو ته دا اجازه ورکړي چې هغه چې کوم ځای کې دا ووټونه شمیره روانه ده هغه ته موجود وي او کتې شي باقاعده کتې شي چې ووټ څنګه ګڼل کیږي حالانکه چې کومه طریقه کار دی رایش طریقه کار دکته دی هلته کې اوس هم آسه هم د دواړو پارټو خلک موجود وي خو چونکې صدر ټرمپ دا خیال و چې نور خلک هم هغې ته هم اجازه ورکوي نو جج فیصله چې کومه ورکړله هغه دوه اړخ یو یې دا و چې هغه دا وویل چې ووټونو ګنتی به جاري دا نشي ساری دی دویم دا چې د صدر ټرمپ کمپاین چې کوم خلک دي هغو ته دا اجازه ورکړلی شي چې هغې د دې دننه ککر چې هغه قتل غواړي او دا خبره ځان ته پاره بالکل لکه بالکل چې او ګوري چې دا هر څه پروسا بالکل په شفافه طریقې سره روانه ده د شفافیت د پاره هغه ته دا اجازه وا چې اجازه ورکړل شو نه چې هغه دنه لاړ شي خو هغه به هغه خلک چې کم ووټ غني هغه نه بس پر فټ لري ولاړی نه دی بنځي دی نو دا هغه شوې دي نو اعتراض چې کم دی هغه بنیادی توګه باندې هم تک کراغلې دي چې تاسو فلال ووټ ایثار کوي او چې کوم ډیموکرات ګوند دی هغه په یقین نه دی مخالفت کوي هغه وایي چې موږ تاسو جواز نشته ولې ایثار کوو
او جانگیر خټک صاحب په کولس مشر ټرمپ د دې انتخاباتو نتیجې ونمنی نو په دې اړه په امریکا کې قانوني او آئینی څه خبرې دي
کوري امریکا کې تاسو چې تاسو مثال نشته دی چې یو امریکای صدر ټاکنو نه پس نتیجې نه منلي ولې چې دا یو داسې ریاست دی چې کوم دی چې قانون ډېر مضبوط دی قانون چې کوم دی هغه به خپل لار اخلي دلته کې عدالتونه دي عدالت په کال 2000 کې هم د یو د انتخاباتو فیصله کړې و چې کوم بالکل هم د کشانت حالاتو اختلاف و ډېر زیات او بالکل کې سخه خوا و ډېر ورځو لپاره ته جواب نه راتللو څه نتیجه نه راتلله خو چې کله عدالت دا فیصله ورکړله نو هغه نه پس به هر چا هغه ومنله نو ما خیال دا دی چې بے شک چې تاوتریخوالی هم شته دی بے شک چې الزامات هم لګي لګیا دي بے شک چې زله ډېر لګې ډېرې پلټنې هم روانې دي بے شک چې عدالتونو کې هم کیسې روانې خو چې هر کله دا کیسه کا یو مقامی عدالت کې فیصله شوه او کا آخري کې لوی عدالت نے سپریم کورٹ تلاړه نو هغه تک کې یو ځل په دې باندې فیصله راغا نو زما دا یقین دی چې صدر ترامپ هغه ته غاړه ایږدي ځکه چې امریکې سیاسی روایات هم ډېر زیات مضبوط دي او دا ذهن کې وساتئ چې صدر ترامپ ته یو پارټۍ نمائندگی هم کوي چې کوم ته ریپبلیکن ګوند وایي ریپبلیکن ګوند په سنا کې میجورټي ده دا وخت هغه اکثریت دی او لګیا دی په دوه موجوده چې کوم الیکشن دي په دې کې هغه خپل هاوس آف ریپرزینټیټیو یا ولسی جرګه کې هغه خپل سیټونو کې زیاتواله راوسته دو نوې سیټونه ګټلې دي نو هغه ټولو پارټۍ د طرفه نه به هغه باندې فشار زیاتی دي چې تاسو له عمر نه کده کفرس کې دا ټول هرته ثابت شي چې دا بالکل پورا هرته شفاف دي او چې کوم تاسو هغه یری دي هغه بے ځای دي یا ثابت نه شولې نو بس اوس تاسو دا نتیجه ومنئ نو دا د پارټۍ د طرف نه به هغه باندې فشار زیاتی دي
خټک صاحب د انتخاباتو او وروسته په څومره ورځو کې د امریکا د ولسمشر حتمی اعلان کیږي
دا ډیر مهم سوال دی ډیر زیات مهم سوال دی ګوري د امریکای چې کوم صدارتي انتخاب دی دا براه راست نه کیږي لکه دا څنګه وی چې پاپولر ووټ په ذریعہ صدر منتخب کیږي صدر منتخب کیږي الیکټورل کالج په ذریعہ یعنی هغه خلکو چې کوم امریکایانو سما په شان ته چې چا ووټ واچولو نو مونږه به شک چې خپل ووټ یا به صدر ترامپ تور کړی یا به جو بایدن تور کړی او هغه ووټ بنیادی توګه باندې یو الیکټر ته تللی دی نو الیکٹورل کالج کې 1538 غړي وي د دو چې کم نمائندګي وي هغه په دې بنیاد باندې وي چې څومره نمائندګي د یو ریاست په امریکای کانګرس کې ده چې کم الیکټر دي د هغه حمایت یو کاندید د پاره ضروری دی 200 خلکو یعنی د الیکټر حمایت ضروری دی پیاس کیږي چې کله د پوره چې کومه د پروسه مکمل شي یعنی چې کله د ووټونو شمیره مکمل شي دا خبره ثابته شي چې چا دا ټاکنې ګټلې دي نو بیا هغه نه پس د صدر انتخاب الیکټرز کوي الیکټرز څنګه کوي هغه 14 دسمبر عموما چې کوم دی هغه دسمبر د 14 نیټه باندې هغه سٹیټ هاوسز یعنی چې کوم مقامی اسمبلی وی په هر ریاست کې الته جمع کیږي او الته کې هغه خپل رائے ور کوي خو هغه هغه رائے خپل ځانی رائے نه ور کوي بلکې چې کوم قانون دی هغه دا دی چې کفرز کیا کیلیفورنیا کې لکه جو بایدن ګټلې را نو الته کې 55 کسانو کې کچا خوخه یو کدی خوخه دا ټول ووټ به جو بایدن ته چي نو په دې طریقه باندې بیا الته کې هر یو چکم ریاست کې چکم د اسمبلی بلډینګ وی الته کې هغه جمع شي الته کې خپل رائے ورکي او په هغه بنیاد باندې بیا د صدر انتخاب وشي نو ځکه چې کم امید هوګا باندې تاسو وګوري نو چې کم صدر انتخاب دی هغه مکمليږي په 14 دسمبر باندې تقریبا هغه مکمليږي او بیا هغه نه پس چې کم دا دی سرټیفیکیشن دی یعنی د دې تصدیق چې کم دی هغه بیا هاوس اف ریپرزینټیټیو یا ولسی جرګه کوي هغه په جنوري کې کوي
اوریدونکو په نیویارک کې د ډیو ریډیو همکار جانگیر خټک خوش تاسو ته د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو د نتیجو په دغه کې د ځن په اړه معلومات ترکول
یاره ګورګینیا د مشال ریډیو را نو راکدا
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي
اوهو دا او بس سمارټ موبایل
سمارټ موبایل ته ته کو سلفي سره اخلې
ایپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون د نومبر په 16 په سوات کې ویجلسې ته ویلي چې مخالف سیاسي ګوندونه د خپلو پیسو د بچکولو لپاره د حکومت خلاف احتجاج کوي او د دغې للارې پر پوس نیوکې کوي وزیر اعظم سوات ته د دورې پر وخت په مټه کې د نوې سیلګرۍ سیمې ډبین جبې دوره وکړه او سیدو شریف کې د صحت انصاف کارډ ورکولو باقاعده پرانیسته هم وکړه د عمران خان د سوات جلسې په اړه ځایي ولس وایي چې دوی صرف یو سیاسي وینا وکړه او د سیمې د پرمختګ لپاره یې اعلان ونکړ په دې اړه نور تفصیل له نیاز احمد خان نو
د جمعې په ورځ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د سواد دورې په مهال کراسی ګراوند بنګوره کې ولسی جلسې ته تفصیلي وینا کې ویل چې د پی ټی آی حکومت د تعلیم، صحت او عدالتونو په نظام کې لوی بدلون راولي. دوی به ولس ته ارزان کورونو ورکول لوزونه پوره کوي. دوی ویل چې اوس هر غریب ته د کال لسو لکو روپو پورې د صحت کارډ په ذریعه د علاج سهولت ورکړی شوی. دوی په ملک کې د مخالف ګوندونو لخوا جلسې او احتجاج ډرامه وګرځوله. دوی ویل زما پاکستانیانو واورئ، دا کومه لوبه چې هغه نواز شریف ته اشاره ده شروع کړې چې د پاکستان فوج باندې ټکونه کوي، د پاکستان عدالتونو باندې هم، او فوج ته څه وایي؟ وایي چې د فوج مشر او د استخباراتي ادارې ISI مشر دې لړکي، یعنې فوج ته وایي چې بغاوت وکړي خپل رقم بچ کول لپاره. په لندن کې ناست دی فوج ته وایي چې خپل بشر لړکي، دې نه زیات د ملک دښمن څوک کېدی شي؟ دې وړاندې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان جلسې ته وویل چې دی د ټولې صوبې مشر دی او په ټوله صوبه کې په ترقیاتي کارونو کار شروع شوی دی. دوی وویل
دا ایکسپریس ویز به دلته جوړیږي، د دیر ایکسپریس وی به هم جوړیږي، د شانګلا د پیشام ایکسپریس وی به هم جوړیږي، د پیشاور ټوټی خان ایکسپریس وی به هم جوړیږي، د ټول روټ نه به جوړیږي ان شاء الله. نن کو زما صوبې ته غټ تکلیف دی، هغه د فوډ سیکیورټی دا. ما دا پرائم منسٹر صاحب سره خبره کړې ده، شپږ لکه ایکڑ ځمکه چې دا پوټینشل دی چې په خیبر پختونخوا کې دا موږ د اوبو د لاندې راوړو، او زموږ د غنمو او د خوراک چې کومه مسله ده انشاءالله دا به موږ حل کړو.
د وزیر اعظم عمران خان جلسې په اړه د سما ټی وی او ورځپاڼې جنگ خبریال سید شهاب الدین وایي چې ولس د وزیر اعظم او وزیر اعلی نه کومه تمه کوله په هغې د سره جلسه کې خبرې ونه کړی شوې.
د هغه په تقریر کې هغه زړې خبرې وې، هغه کم د اپوزیشن په دور کې چې هغه کمی خبرې کولې، دغه طرز خطابت چې دی هغه کې څه تبدیلی نه راغلی، بلکې هغه نور هم ایموشنل انداز کې اپوزیشن باندې تنقید هم کوي. دغه شانتې به حیثیت وزیر اعظم دغه نه د خلکو چې کومه تمه وه چې دی به سوات کې د ملکن ډیویژن لپاره سر ډیر لوی منصوبې راوړي، هغه اعلانات به وکړي، نو هغه تمه د خلکو پوره نه شوه. خلکو کې یقینا چې نا امیدي ده او مایوسي ده.
د وزیر اعظم عمران خان دورې په مهال سیمه کې سخت حفاظتي ګامونه پورته کړی شول، او د منګورې سید روډ د هر قسمه ګاډو لپاره تړلی شوی و. ټولې تعلیمي ادارې تر سحر نه بندې وې. د عمران خان په جلسه کې گراسی ګراوند کې د فوټبال د میدان یوې برخې چت پریوتو له امله اتلس تنان جوبل شوي، او د وزیر اعظم وینا روانه وه چې دغه تنان د علاج لپاره روغتون ته ویوړی شول. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو، د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو، او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خپرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمون پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستې او لیدلې شئ.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو سلام، پښتونخوا خبرونې ته غوږی چې مونږ پکې تاسو سره ستاسو د سیمو پر تازه او حالاتو هم خبرې کوو. خدا وخت مونږ سره د ټلیفون په لارې څوک موجود نه دي، نو لاړ بشو د پروګرام په دې برخه کې د کرن خان په غږ کې دې سندرې ته.
ہم سفر کم کنا رہ پر کم کنا مذهب دے ہم سفر کم کنا یو کھلے ران مخ کی دے رہ بھرے کم کنا
سو مشال رادیو ته غوږیوریدونکو زو د افغانستان خوست چرته چې انجونی او میرمنې غوښتنه کوي چې په افغانستان کې خپل خواوې دي د باور فضا رامنځته کولو لپاره په اول ګام کې د جګړې شدت کم کړي. دوی زیاتوي په بین الافغاني خبرو اترو کې دي په تیرو اتلسو کلونو کې د ښځو لاسته راوړنې او پرمختګونه هم خوندي وساتل شي. خوستې ښځو دا سرګندونه په هغه دوه ورځنی ورکشاپ کې وکړي چې په سوله کې د ښځو د رول په باب جوړ شوی. په دې اړه نور تفصیل لاسیمینا نجیب الله لوخیل راکوي.
خوستی خزی د جګړې له دواړو لورو غواړي چې د باور فضا رامنځته کولو لپاره دی د یو بل پر وړاندې د جګړې کچه راکمه کړي. دوی ویل د قطر په بین الافغاني خبرو کې دی د ښځو د زده کړو او کار حق خوندي شي او دواړه لورې دی خپل د سولې نیت په عمل کې ثابت کړي. دوی یاد څرګندونې د سولې په بهیر کې د ښځو د رول په اړه د دوه ورځني ورکشاپ په څنډه کې مشال راډیو ته وکړي. مدني فعالې همایرا وویل
مونږ د دواړو طرفونو یعنې حکومت او طالبان څخه دواړه څخه هیله کوو نور مونږ دغه جنگ نشو زغملی چې هره ورځ نه په سلګونه خویندې په سلګونه وروڼه شهیدان کېږي. همدارقم ته چې زموږ ډېر میندې مبکونډې کېږي مونږ غواړو چې مونږ یو آرامه او سوله ییز افغانستان کې ژوند وکړو.
مدني فعالې وزیره سعادت وویل که چیرې په سوله کې د ښځو د تیرو اتلسو کلونو لاسته راوړنې ضایع کېږي او افغانان د نویمې لسیزې له برخلیک سره مخامخېږي دوی ته هغسې یو حالت د منلو وړ نه دی.
که داسې سوله راشي چې خدای مکه د ښځو اتلس کلونه لاسته راوړنې د پښو لاندې شي نو دا به سوله نه وي. خدای مکه د مېرمنې د تعلیم او د دندې مخه ونیوله شي دا به سوله نه وي. او خدای مکه د دیارلس او یا کال غوندې کورنۍ شخړې بیا زور ومومي افغانان مهاجرت ته مجبور شي. دا ځل د مهاجرت یا د تېښتې لاره هم نه ده موجوده نشته. نو دا رقم سوله هېڅ کله مونږ نه غواړو. همدې شرایطو ته مونږ حاضر یو آماده یو.
د نازیا په نوم یوه بله خوستۍ مدني فعاله هم وایي د روانو جګړو تر ټولو زیات زیان ښځو زغملی نو په همدې خاطر له دواړو خواوو د دوی غوښتنه دایمي سوله ده.
زموږ په هېواد کې ډېر کالونه زیاته جګړې شوي چې ډېر زیان یې ښځو ته رسېدلې. اوس ښځې د دواړو خواوو څخه هیله کوي چې د دایمي سولې هڅه وکړي.
د سولې په بهیر کې د ښځو د رول په اړه د دې برنامې یو استازي نبی الله الوزي وویل ښځو ته باید فرصت ورکړل شي چې خپل د سوله غوښتنې غږ اوچت کړي.
د دې لپاره چې مېرمنې هم د دې ټولنې برخه دي او تر نورو زیاتې چې دا د جګړې قرباني دي نو په دې خاطر غږ پورته کول او مقاماتو ته رسول ډېر اړین دي. دې ورکشاپ ته چې دا د هغو ولسوالیو نه مېرمنو ته بلنه ورکړل شوې ده په کوم کې چې لوړ امنیتي تهدیدات لرو.
بل لوري ته په وروستیو ورځو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یا یوناما هم د پایدار سولې لپاره په دې اړه روانو خبرو اترو کې د ښځو بشپړ برابر او معنادار ګډون حتمي بللی دی. دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوی میاشتې کېږي چې د افغان دولت او طالبانو مذاکراتي پلاوي په قطر کې دي خو لا تر اوسه د خبرو د پرمخ وړلو پر څرنګوالي سره نه دي سلا شوي.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
اوریدونکو واک ته خزو د پښتنو خزو یو ځانګړی تحریک ته چې په پاکستان او افغانستان کې سانګی لري او د نومبر په لومړۍ نیټه په کوټه ښار کې خپل دوایمه کلی زبل منزل په دغه غونډه کې د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو نه یو شمیر خزو انجونو ګډون وکاو. د خیبر پښتونخوا نه هم یو شمیر خزي دغه غونډه ته د ګډون لپاره کوټه ته تللې وي. واک خزینه غورزنګ د خزو د ټولنیز سیاسي اقتصادي او قانوني حقوقو په اړه د پوهاوی زیاتولو لپاره کار کوي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې اورو. د نومبر په لومړۍ نیټه په کوټه ښار کې د ښځو سیاسي او ټولنیز غورزنګ واک مشرانو او غړو خپل دویمه کلیزه ولمانځله. دا په بلوچستان صوبه کې د واک تحریک داسې لومړۍ غونډه وه چې په دغه صوبه کې وکړه. د دغه تحریک یو مشره ثنایا اجاز د نومبر په شپږمه مشال ریډیو ته وویل د واک په دویمه کلیزه کې د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو نه سناسه او یا ښځې او نجونې راټولې کړې وي. ثنایا اجاز وایي
چې په کوټه کې مونږ خپل دغه لمانځله نو مونږ ډېر حاسی چوکینو اویا خزی منگرا وسته خو اغه هم یو غټه خبر ده زکه چې په کوټه کې اول ځل ده چې د خزو له طرف نه د خزو د پاره یو سیاسي پروګرام را جوړیږي او پای کې خزا اوم خزه ته سیاست پاړه او د سیاسي حقوقو پاړه خبرې کوي. او زمونږ د چې کم په کلتور کې کم بد دونه دی هغه ته بد ویو چې کم خدو دونه دی هغه مخ په وړاندې وړي او خوند کوي. نو د جنوبي پښتونخوا یا سویلي پښتونخوا چې مونږ ورته د پښتون میشته علاقې دي کوټه دا کاکله سیفولا دا کلورلای دا سیوی د نور علاقې دا ټوله مونږ چمن او دا نور دا کوشش هم دی چې په دې کې خزي د شمالي یعنی د خیبر پختونخوا په شانتي ویخې کړو.
واک ته پختنو خزو د سیاسي اقتصادي او ټولنیزو حقوقو د ژغورنې غورځنګ دی چې اوس د بلوچستان یو شمیر پختون میشتو سیمو ته هم وغځېد او دغل خپل څانګې او یو شمیر خزینه غړي لري. د کله سیف الله سره تعلق لرونکي وړاندګلونه وایي دا یو اسان کار نه و چې د واک تحریک د دویمې کلیزې لمانځلو لپاره خزي راټولې کړي.
چونکی موږ دې ته ګروند برابرول د دې ښځو کورونو ته ورتلل او هغه کول د هغو خاص کسړي کول دا یو کار و، دا یو عمل و چې لا ډېر وخت کم سې کم هر سیاسی کس چې کوم دی او خاص کر ما ککړي دي یا که نور داسې کسان چې هغه موږ خو تر دوی ډېر شاته یو خو بیا هم موږ کار وکړلی دومره سو چې موږ دومره کار کړی و چې دا پروګرام موږ کامیاب کړو. په دې کې له موږ سره هغه روشن فکر ځوانانو له هغه روشن فکر کسان چې کوم ولا سړي چې هغه له موږ سره په دې کې ملګرتیا وکړه او د خپل کور ځلانې را پرېږدي او داسې هم داسې نجونې هم وي چې هغه خپله اکټیویسټ وي هغه خپله سیاسي ورکړي ولې نو هغه په خپل زور په خپل همت په خپله نظریې په مطابق راله د دې پروګرام برخه وګرځېدلې او دا موږ تنظیمونه دلته جوړ کړي دي.
واک تحریک دوه کاله وړاندې جوکل شوی و چې اوس په پېښور کوټه او کابل کې څانګې لري او ګڼې ښځې او نجونې له دغه تحریک سره کار کوي. د واک ته مشرانو تر مخه دوی په پښتنه ټولنه کې د ښځو د سیاسي پوهې د دوی پر حقونو د سیمې پر حالاتو د ټولنیزو مسلو پر شمول په یو شمېر نورو خبرو بحثونه غونډې کوي. د واک تحریک د ژوب سیمې یوه غړې پلوشه رڼا د نومبر پر شپږمه مشال راډیو ته وویل کله چې د خیبر پښتونخوا او نورو سیمو نه راغلو نجونو سره دل نو ډېرې خوشاله شوې. دوموړې وایي
د جنوبي پښتونخوا کې دا کار کول ډېر زیات ګران دي. دلته نجونې راټولول او خیبر پښتونخوا په نظر ته وګورئ دا نجونې دومره زیاته هم نه وي راغلي، خو که د کوزي پښتونخوا په نظر ته وګورئ دا نجونې بېخي زیاته وي. ولې موږ دومره امید نه وو؟ موږ چې له دوی سره ملاقات وکړې ملګري چې کومې وي په موږ کې ډېر زیاته فرق و، ولې هغه نجونې کومې وي هغه تقریبا اوس ډېر زیاته په خپل حق خبرې وي او موږ ته نه وي موږ اوس هم نه یو په خپل حق خبرې. موږ کومې ملګري وي هغه اوس هم نه دي په خپل حق خبرې، نو فرق وي خو کله چې دوی ملاو شي نو ډېر زیات یې له یو بل سره په مینې اظهار وکړلی.
وخت 2019 کال پر یو دېرشم دسمبر په پېښور کې خپله لومړنۍ کلیزه ولمانځله ورسره یې د جنوري په 6 په پېښور کې د باچا خان 2 اتلین ولمانځه. د واک مشران وایي دوی په راتلونکي کال کې هم د داسې یو شمېر پروګرامونو پلان لري چې مقصد یې د هغو ټولو دودونو او رواجونو په اړه پوهه پیدا کول دي چې په پښتنه ټولنه کې د ښځو ژوند له مسلو او کړاوونو سره مخامخ کړی دی. بلخوا د واک ته بلوچستان غړي وایي دوی په ژوب کې د ښځو لپاره د یوې لایبرری پر جوړولو همکار کوي او ډېر ژر به دغه لایبرری د سیمې د نجونو لپاره خلاصې کړي.
دا مشال تر څنګ اوسه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو لاړ بشو اوریدونکو ته سلامونه او څوک خبرې کوي؟
وعلیکم السلام نسی خور یا صبرناک ته تانی خبرې کوم له جنوبي وزیرستان تحصیل تو خلینه.
ها صبرناک رو راستړې مشي ظفر خندا صد يم تاسو څنګه ښه؟
برخندا صد خور بکنه غواړم اخلي.
ها ایس خبره نه د څنګه صبر سره شریکوي؟
خو زه به دلته یو خبر د سره شریکه مانن په ګنشمیر وزیرستان داسې تحصیل توی خولی ګلکاس نظر میلن هغه تبلیغیان له کاریان چې کوم د مدرسو والي په ډي خان کې د خلیفه صاحب غټه جلسه ده. دا به نن په 5 درېږي د شپې تر 10 بیا به سهار 8 جلسه ولاړه وي د ماشپن تر بجو دغه دغه نو د مخ کاریان چې د دغه لګن شمیر کې د جلسې تر روان دي اراده کړې ده موټر او ورختلې دي څوک په لار دي څوک اوس پر دي رواني ګل او خلک دي تبلیغي جماعت او داسې د مدرسو کاریان دي کزما غګار د جلسې ته دي ځان ورور سره ځکه چې دغه خلیفہ صاحب یو غټه جلسه ده دلته ډیره. نو دغه مټول او ورېدونکو ته یو پیغام ده.
سم د ډیره مننه ستاسو د ټلیفون اوریدونکو سپلاټ شو د پروګرام په دې برخه کې د ګلپانی او حشمت سحر په غږ کې دې سندرې ته
مستا دیدنت زماز وشینن بوا شکان شینن بوا شکان
رامی شی پسر چکر پستر گو میں تیار شینن بوا شکان شینن بوا شکان
تیرا مودا اس مستا دیدنت زماز وشینن بوا شکان شینن بوا شکان
رامی شی پسر چکر پستر
سو مشال رادیو توګه اوریدونکو د سلام پښتونخوا د خبرونه په دې سات پایته رسیدي. خو د مشال ریډیو پروګرامونه لا هم دوام لري. تاسو لمون سره اوسئ.
زمونگا خار دے نادر کی گی